برای داشتن اولاد مشکلات را در بر داره و مناسب نیست و اطفال گاه مشکلات صحی داشته می باشند که امیدوار هستیم جوانان در وقت انتخاب همسر متوجه این مسئله باشند. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم احمد تکل به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. احمد جان خیر است.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن منګل. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو خو لنډه خبري برخه به هم تاسو ته وړاندې کړو چې پکې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ لوی درستی سره یو ځای نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. او په رادیوی از ازادۍ رادیوی مجله کې به هم د کلتوري او ادبی مسایلو په اړه تاسو ته مطالب وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې افغان ولسمشر اشرف غني هیله څرګنده کړې چې حکومت په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. تاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنی چار له وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. نوموړي چې په زابل کې د 19 برمتسو کسانو د خوشي کېدو په اړه پرون په کابل کې خبرلاند خبرې کولې سربېره پر دې چې روان کال یو ستونزمن کال وباله خو ډاډ یې څرګند کړ چې پرشتو ستونزو به برلاسی سي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځنګړې توګه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو ورستي عملیات بیا ساری او بلل. ولسمشر غنی د افغانستان د ورستي امنیتي وضعیت شکېدو په اړه پر داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په ورستي اونۍ کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی. نن به کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورباوي لنموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري او د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسي دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړي تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکه و. پاکستانی رسنی وای افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشمې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز د مشر راحیل شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړه او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو کې خبرې کړي. د بادغیس والی وای د جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول سوي او دغلته عملیات دوام لري. مخکې تر دې راپورونه ورسی و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. خو د بادغیس والی امان الله علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه دې ولسوالۍ ته استول سوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده چې د پوینا ډیر ژر به پکښې د پراختیا د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه سي. په جنو راپورونو کې ویل شوی چې په جوان ولسوالۍ کې په روانو نښتو کې دواړو خواوو تمرکز شوبل اوښتې ده. بیا هم شراغلست. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دې سره به په اوکراین، سوریا او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریې د شخړو پر سر خرابې سي ته نورمال کړي. د اوکرين په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د سوي اوربن سربېره خورې جګړې روانې دي. کیف او لویدیز هیوادونه روسیا تورنوي چې د اوکرين په ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې او سرتیری ورکوي خو مسکو دا تورنه رد کړي دي. روسیا بیا د واشنگټن پر هغو هڅو انتقاد کړي چې غواړي اوکرایني سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو راغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیم پیړۍ راهیسې لګول سوي بندیزونه لرې کړي. فرانس اولاند ولیدي چې د بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغېز کړی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپل هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. د هوانا او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ له منځه وړلو د هڅو له پیل 15 میاشتې وروسته د فرانسې ولسمشر چې د فرانسوي چارواکو لویه ډله ورسره ملګرې ده په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا تمرکز وکړي. اولاند د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره وکتل او د نوموړي له مشر ورور د کیوبا له انقلابي رهبر فیدل کاسترو سره یې 15 دقیقې کتنه وکړه. په داسې حال کې چې د کیوبا او امریکا اړیکې د تودېدو په حال کې دي، په تېرو څو میاشتو کې د جاپان، اروپایي ټولنې، ایټالیا، هالینډ او روسیې جګپوړو چارواکو هم د دې هېواد د دې لپاره له کیوبا څخه لیدنه وکړه چې له دې هېواد سره اړیکې ټینګې کړي. حتی سپینې ماڼۍ هم دا احتمال نه دی رد کړی چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي کال کې کیوبا ته سفر وکړي. د دوشنبې په ورځ په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د فوځي ائتلاف یو جنګي جیټ الوتکه نسکوره کړې ده. دوی دا ادعا لږ وروسته له هغه وکړه چې مراکش ول یو جنګي جیټ الوتکه د دې فوځي ماموریت پر مهال ورکه سوې ده. د المصره په نوم د حوثی اغیانو یو ټلویزیوني چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په صده کې د وادي نهسور سیمه کې یو جنګي الوتکه راغورځولې. د ټلویزیوني شبکې هغه تصویرونه هم ښودلې چې پکې حوثی قبایل د وینسکورې سیوی الوتکه د ماتو ګډو شاوخوا خوشحالي کوي. د حوثی وسلوالو اړوند د ټلویزیوني چینل ویلي چې د اف 14 جیټ الوتکه په تصویرونو کې په ماتو ګډو کې پروت د مراکش بیرغ لیدل کېږي. مراکش چارواکو ویلي د یکشنبې په ورځ یې له دې الوتکه او پیلوټ سره اړیکې پرې سوې. د مارچ 18 نیټې راهیسې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمباری په ترڅ کې د لومړنۍ ائتلافي الوتکه ده چې په یمن کې د نادره کېدو راپور ورکول کیږي. مراکش د ائتلاف د خپل شپږ اف 14 جنگي الوتکه استولې. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د مدیترانې له سمندر څخه اروپای ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فیدریکا موګرینی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل، موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. نوموړي د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیولو لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارول په شمول تیره میاشت پرې اروپای ټولنې خپلو کې هوکړه کړې وه. اروپای ټولنه د لیبیا په بو کې د قچاکیانو د کښتیو د نیول په برخه کې د هر ډول پوځي عملیاتو د قانوني بنسټ لپاره د ملګرو ملتونو موافقه ته اړتیا لري. لیبیا چې ډیر انساني قچاکوران په کې فعالیت کوي، د اروپای ټولنې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې نن کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جګپوړي چارواکي ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او دواړه خواوې به پکې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړیدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په راحیل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاجسی زوی او شمیر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګری دي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحیل شریف او نور لوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړه کړې او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستانی چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غني سره یو په یو خبرې اترې وکړې او همدارنګه به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستانی چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني په مشرۍ د ملي والي د حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره پخې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم پر برابره کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستې. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پلاکس هم وسنی افغان چارواکي د پخا په څیر د پاکستاني لوري په نه همکاري نه چبي، خو د چارو څارونکو عوام افغانانې د پاکستان پر همکاري او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څل ځان سره ولدي. د پښتنه مو د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله مدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیه سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلی احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یوه غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د ځینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه رپورټونه ورکړل شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره یو ځای په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. ویل کېږي چې د دوی د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان سوله او امنیت وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې جان آقا الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې له ازبکستاني وسلوالو څخه د 1900 تنو یرغمونو د خوشی کېدو په اړه مطالب خپره کړي. امریکا چاپ وال شیر جورنال ورځپاڼې د مسلې په اړه په یو مضمون کې لیکلي، د یو ډیرشو مسافرو تختونه چې لیوي خزې پرته نور ټول شیاګان ول، د هزارګانو اقلیت په افغانستان کې زیات اندېښمن کړي و. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت لپاره د دې یرغمل خوشی کېدو د فشار او یا هم د مذاکرو لارې لومړیتوب درلود. والشیر جورنال ورځپاڼه د افغان سیمهی شرواکي په حواله چې نوم یې نه دی ذکر کړی لیکي، ازبکستاني وسلوال تیره اونۍ سلا شول چې د خپلو کورنیو او خپلوانو د 22 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې 19 تنه افغان یرغمل خوشی کړي. په دې مضمون کې لیکل شوي چې د وسلوالو ټول 22 کسان د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره بندیان ول. ځینو سیمهیزو چارواکو والشیر جورنال ورځپاڼې ته ویلي، افغان طالبان د زابل ولایت په خاکی سفید ولسوالۍ کې په کوم ځای کې چې یرغمل ساتل شوی و واکمن دي او د دې یرغملو په تبادله کې مرسته کړې ده. والشیر جورنال زیاتوي، یرغمل د یک شنبه په شپه د خاکی افغان ولسوالۍ نه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته ولېږدول شول او د دوشنبه په سهار د سیمې د یو مخاور قومندان عزیزي په منځګړتوب له ازبکستانیانو سره تبادله شول. ورځپاڼه لیکي د یرغملو په خوشی کېدو کې اتو تنو قومي مشرانو مهمه ونډه درلوده. په جاغوري ولسوالۍ کې د هزارګانو یو قومي مشر مرزا خان والشیر جورنال ورځپاڼې ته ویلي، قومندان عزیزي دوی ته ډاډ ورکړی و چې تختول شوي مسافر به له ازبکستاني وسلوالو څخه خلاص کړي. فارن پالیسی خبرونه هم د همدی مسله په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې د اسدالله کاکړ چې د مسافرو په تبادله کې دخیل و خبرې راخستې چې وای دا کسان د ازبکستان د وسلوالو د کورنیو د 22 غړو په بدل کې خوشی شوې دي. د کاکړ په وینا ازبکستانیان د افغان امنیتي ځواکونو په بند کې ول. یو دیشتنه مسافر چې له ایران څخه راستانه شوی و د فبروري میاشت کې په زابل ولایت کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا یرغمل شوی و. فارن پالیسی خبرونه د پژواک خبری آژانس په حواله دا مسله په غټو ټکو لیکلې چې 19 تنه یرغمل له 28 تنو طالب بندیانو سره چې د افغان حکومت په قید کې ول تبادله شول. خبرونه وړاندې کوي تر اوسه نه ده څرګنده چې مسافر کومې ډلې یرغمل کړي وو. ځینې راپورونه وایي طالبانو دا کسان تښتولي، خو ځینې نور بیا د ازبکستان اسلامي غورځنګ د دې کار مسؤول بولي. خو یوه مهمه مسله په لویدیځو رسنیو کې تر سترګو کیږي او هغه دا چې په زابل کې د تښتول شوو مسافرو 19 تنه د ازبکستاني وسلوالو له 22 بندیانو سره چې له افغان حکومت سره بندیان ول خوشی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له زندانونو نه هیڅ بندي نه دی خوشی شوی او هیڅ پیسې وسلوالو ته نه دي ورکړل شوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپل شیرونو په اړه کې خبرې کوي او خپل شیر راوړي.
مجموع کې خدا سي او شیر په افغانستان کې اگر لیکل کیږي او نه داسې مشاهده سره لرلې شي او نه داسې تجربه سره لرلې شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال اسمت الله ظهیر د خپل ادبي فعالیتونو په اړه کې غږیږي.
دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکې، فکری بدلونه مرکې او زما خلکو ته فکری خوراک مرکې، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه شوې د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارلې. د کوشنی دورې د آثار په 14مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوی او تر ډیره موخه د شاعرانو او فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستيال والی عبدالواحد پټان په خپل خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپل شعرونو کې ونغاړي او تر نوري ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیات منسجم شوې دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظم شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونی ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې یوه ګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتې فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې تر څنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون تر څنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ تر څنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدي په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکري تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
د یادونې وړ ده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتونکو په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګي لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکنیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړي، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنې اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنې یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېشته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شعر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکسر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښي پسې ځې او نور هم هغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنېشي؟
زه هیڅ کله مثلا په میډیا کې نوم په مشاهیرو کې نوم زما شاعری هم داسې ګوښې را شروع شوې ده او داسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همیشه دغه شعر داسې فکر کوم چې دا شعر د په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښې شی دی. زه همیشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه زه ډېر نه پرې خفه کېږم زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسی وي، عاطفی وي او لیکلی وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلوک ته موافق یم. زه دغه نو په افغانستان ته له کوم ځای راغلی وو دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه کېدای شي ډېر دوستان ته یله ولري یا یله ونه لري که نه پرمه شاعر ځان ته ګډ دی. دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره، د بل چا له خاطراتو سره، د بل چا له احساسات سره ګډیږي، دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډیږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلاني په اساس. او زه یمه چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره یي، په ویښه د سره یي، په دیده د سره یي، په کار کې د سره یي، په بس کې د سره یي، په هر چېرته د سره یي.
بېکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډیر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پریشي؟
تا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند هغه دی دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو او هغه د ترجمانګانې اخیستې مې کولې. د ډنمارکنیشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کوم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاصم محسوس نه زما نظر خو ډیر محسوس نه دی. بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډیر کم وینم، بیخي کم.
کرا شو دې ته کوم نو شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ول نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم ارلی بلاندی بی انزور دی وی جیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا ترلاندی پتا او ترلاندی لاندی دی تلیفون ایوش میره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون لا هبل پرون کی سمې وکړه. نن هماغه اعلان ته یو پمنګ شپږ کلن انجلۍ د پلار لنګیو پورې سیف ترپی او چیغې وهي، دا جانه ژر ژر کوه زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور، نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده. نن د نجلۍ سره وه غاړه غړۍ پلار تلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي.
حاضر شپ کسیار سب استاسو دا شیر ل حق سره چې څوک له مخک مولیکله څه توپیر لري
نو دا د ټول ته وګورل سر سر په توپیر دی هغه دا مجموع کې خود راسي او شیر په افغانستان کې اگر لیکل کیږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي
دا اعلان چې په تخته باندې د ټلیفون شمیره او د پښو انزور دا ټول شای نه وی په افغان شیر کې لیکن ستاسو له شیر سره ستاسو د څو کله خواني شیر سره څه تغیر لري
نو تاسو دا په دې کې څه تغیر لري
یعنی تاسو کفرزن د دوه کاله پخوانی یو شیر خپل راواخلی او دا اوسنی شیر د هغه څنګه تکیشتي تصویر له نظره د عاطفین له نظره د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته او کنه هغه پخوانی شیر دی پوښ شوی او یا هغه پخوانی شیر په خپل حال پاتې شوی
نو زه خو هغه د 20 سال ته جواب ونشم ورکولای ځکه چې دا د خو لیکم یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فاصله دي د احساس فرق لري دی زه خپل خپل شیر باندې قضاوت زه خپل خو نشم کولای هغه دې دا نه پیګم چې تاسو تجربه سره کوم د نو شرم خپل شیر قضاوت کولای شي کنه شي کولای یو ځنه شی چې هغه زما په شیر کې زما نظر محسوس دی هغه دا دی چې زه شیر لکه خو غوندي مثلا په هغه په یو ورنل لیکم وس زه شیر ته ډیر زیات متوجه ما کلمه په کلمه ګورم ټکی په ټکی ګورم او څو څو زله له نظر ته روم د اضافي کلمې او اضافي قصې او دا شانتي الکومه خو هم شیر ولي کولو بس یا کتاب شي ته برسېدل او کمپیوټر ته برسېدل او کله کله ولا مضبوط هم درته رسېدل او اوس هغه څو څو زله شیر ګورم بیا ګورم او بیا اصلاح کولم دا یو شی دا شی زمال په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبره خو باید لستونکي په یاد کې پیدا شي
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا ګوري په خامو بیا دومره نه کاته تصادف یو امریکای لیکوال دی ناقد دی متاسفانه نوم زمایر شو هغه وایي چې تر ټولو مهم کرکتون کې د یو اثر په خپل پنځون کې دی او هغه سم نقد وکول شي حتی اوس په جنو زینو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینی کسان په خپل لیکنو باندې نقد لیکي څه فکر کوي کته سو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکي آیا ممکن ده
یار دا کار خو زه وکړم شم نه خو اکر دا تاسو له معلومات نه ډیر زیات مننه خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی شي هغه دا کار څه یو کې شاید هغه دا افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کړي شي او د دې بیا څه جبس پاتې دي نه هغه یعنی زه چې خپل هغه افغاني شی نه ګورم مثلا که زه اوس کینم خپل ملي مجمع باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ډیر کول شي ولا کېږي چې لا څه ډیر خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی
زه فکر کوم دا ګټور کار دی دا خو هغه له هر نگاه مده غټوري
ته غټوري
څه چې هغه دې در تخپل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخده مثلا خپل خازه غلطګان ته خلق تشریفي شروع دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دې
خو دلته یو خبره ده یو کلتوري مشکل لرو مثلا یو اروپایي چکله یو چاته ځان معرفي کوي کله چې چاغه ووي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه راپورسره کی دواړه اړخونه د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوایمه ده هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړي غلبیل د پلاس کې دی په دې غلبیل کې شچان هم بیلوي او بد هم تری بیلوي نو زما مطلب دا دی چې کچیرته به کسيار په خپل شاعري باندې چلی کی نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شکیج دی او په خپل شعر به نقد ولیکي
نو خود دومره به هغه د تخوبیا درجه لري چې اوس مثلا کز دیو چې د خپل شعر بدګنه مثلا ک صرف سره بیانو ما شاید کې غنه هغه دغه 50 سم بیان نکړای شم غنه یا هغه دغه هم د کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولسته ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخ ته کو او په شپې پریکېشتو
نو دا خو کار دی، خو کاش کې چې دا وشي.
د کسر صاحب مننه چې د ازادي رادیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل و نو یو وخت یو انجلۍ په یو زلمی مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند ښه خوشاله وو، خو یو مشکل پکې وو. له زلمی سره د لیونۍ تند و چې خوري په سرو زرو بدل کړي. د بخپلې میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. خزه ارزو منه وه چې میړه یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زوره ورشي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل ته هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم، د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بوډا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړي، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایي، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګژمنه وکړه او خسر یې هم جادوئی وردونه ور وخدل او همې د زمکی درانی ولول لپاره پیسې ورکړې. زلمی زمکره ونیوله، زمکی ښه خوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکې کړي او څو نورې ونه یې د زمکی پیوی کولو او راولو او کرلو تیر شوي. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي جلا جلا جادوئی اوراد وویل او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو للون کولو اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړي ګرچې وتاله ډیر کم وو او دای پوښو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور از مکرا ونیوله او نور بوټي وکړل او لا زیات خواري ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بلاخره هغه وخت هم راغی چې د پلاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شو. زلمی سخت خوشاله شو، د دوړی مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کړه لاړ او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړی دوی ویل: فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دی ایستلی دی. زومی ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغه وږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده او وویل: زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتی ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت ویست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، تا اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې؟
خیر اوسې. ومنصب خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنۍ زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ. ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنۍ چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښځه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپه دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې ورسته یو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه می چاپ ده په 2011 کې چاپ شو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی. نه دلته په لوی وطن کې نه الته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وای صاحب د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ور باندې لګیم او دغه سینې هم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان زهیر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ.
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین موسیدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې پکې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي. بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندان را ووتم بیا رالم افغانستان ته، نو بیا بیرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم. خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکری بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دای چې موږ ته په ټولنیز او فکری توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم، سو نړۍ ټوله په مخه واخسه، اری جی بي ته ولاړی. نو ما پروفیسر نسیم ازګزیته دا خو اس وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی وو، خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو، هغه مې مو دغه ته نسیم ازګزیته وویل، دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښته مرکې فکری بدلون مرکې او پس ما خلکو ته فکری خوراک مرکې. نو اته کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبالم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویلي دي، کلم بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چې سره جوړ کې. نو اته داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو چې ما په لوی یواد کې، ځکه دا لوی یواد چې د موږ د قبلې سمبول لري، نو زه هم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ وجبالو. یا زه د پښتو څخه لکه لایک صاحب سوزری نانزور سلو ول پت سلو دغه شان مو کله
کله زما اردو دی څه ازده ده، نو دغه شیانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ هنري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي دي؟
استاد، په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو کې اوس بېګنا بندي د دربارونو ډیوې د شاعر سوغ یو دغه سی نور ځنې کیسې چې دي هغه مې ژباړلې دي وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځنې شان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو ته کوي، هغه مې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مرا ته ولولي.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه را یادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څیرې لوینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي: اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې، حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړی دي؟ ټول مو چاپ کړی دي، پات دي کلا؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستۍ کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیم قرار قرار، خو موږ خوم د اقتصاد عجبه غوندې ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
استاد، ډیره مننه،
قربان دي سم استاد، ډیر خوشاله سم.
خوشاله، ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګې په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغره وروسته خاغلی هاشمی شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو لاړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سر لیکې دی: مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه: کارت تا به حال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل: نه والا، دا د تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بېله تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکې نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشاره وکړې. زه نور پوی نشوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دوی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا تانسې تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا ہے پستر زکی میں خوب شاہ مست جتا دپے غلطو شاہ رنگ و رنا دزل میں توب شاہ زمان تک مل گلے بنتو شاہ جن میں ننا گے گہ خون کگنا راشلک پستر گکے میں خوب شاہ راشلک پستر گکے میں خوب شاہ چت بل تم شو گرے تڑے بڑی شنا راشلک پستر گکے میں خوب شاہ راشلک پستر گکے میں خوب شاہ